اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجلی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایي خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلی او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اور بند شوی و. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږه کې د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبروري درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبروني تمونن هر کله کوم د ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخ کی څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او له دې کابل اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتیږي دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي وضعیت به څنګه شي د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش دواړه استادانو ته هرکلی وایم لومړی دودیال صاحب له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم همدارنګ درنو اوریدونکو او د راډیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوه ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جلمي لحاظه ډېر درون تمامېږي په عجله راځي او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلوم ده نور فشار زیاتوي البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلې او دا عمدتاً غذایي مواد دي نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دی هغه طبي کومکونه دی هغه کافی نه دی یو هم کافی نه دی نو دا یو ډیر بد حالت ته فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي مهاجرتونه ډېرو هېوادونو کې کې شوي دي په تاریخ په ترڅ کې همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره مونږ نه مخامخ کېږو متاسفانه
ډېره مننه استاد استاد تلاش ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لرا تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تاسو تخنیکی همکار ته دروند او معظم استاد او میلمته ټول غډونوالو د وخت په خیر وي فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوه دلیلو اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فاند نشته نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ور سره بیکاره سوي دي په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي په دې دلیل چې لایو خوا د مالی سرچینې وچی شي لبل خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسی او لبل خوا نه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره ګاونډۍ هېوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب په له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه یې پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډېر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده سه په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دې باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هېوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروف به سي بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډېر محدود او کم وی په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
تو کې را مونږ څخه دایس بله استاد تاسو دې ادارو په باندې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ لکه بلې غته اشاره وکړه په عادي خلکو خصوصا په بیوزلو خلکو تاثیر تاسو وسوینه څومره دی ځکه چې اسی هم کار نو کم وو ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید
لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو، اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پی پټولای. د دومره حجم پر راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر خبره خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ځوان معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانی رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پې پټې نه کړو، یو څو فکتورونو ته که اجازه وي اشاره به وکم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه، هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل، له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردو ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه یې خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی معرف تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات دا ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د تحصیل په سکتور کې خدمات ښه روان دي. د مارا د عامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سرې میاشتې انتقالات وکړل، نو څرنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فرا پورې، نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه شوی وای، د پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وار خپل کله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره یې، د بیرته را چک د راتګ د پاره یې، د تللو د پاره یې، د اسانتیاو د پاره یې، د رهنمایي د پاره یې، یعنی د موږ خپله د اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته، یو خو ډېر ښه احساس یې د خوشحالۍ کوی او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران هغه اعلی معیشت د ژوند به موږ پی ویر کو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یو مهمه یو اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد کوربدن. په هنسب دودیال د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلي دي. یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپل کورنۍ سره کومک کو، الته پیسې ګټلې د کار لپاره تللی وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرول د خپل کورنۍ لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د الته کار واخیستل شو، بلکې په کورنۍ باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده. دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي، او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې، احمد محمود ته لاړلې، خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې، خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي. او دا د وړوکی تعداد نه ده، دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالی نه دي، آزاد حوالی نه دي، یو اشیر 8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولیږلي. نو دا ډېر غټه ده. دا دغه په 4 کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې دې مهاجر ولیږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه لکه تاسو چې وویلې، علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکله ده، ډېر یو باده ده، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي، او دلته چې څه وو د چا د وسې نه څه پوره وه، کومکونه یې ورسره وکړل، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاست، وزم هېوادوارم ټول خفه دي، او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکسالعمل، داسې یو ښه عکسالعمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلود دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې
سلامت اوسئ کورودن. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لري په دې برخه کې، یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوي یي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپل قصه را سره شریکه کړئ. ور به اوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، وایم په دې هیلم چې ټول به روغ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران مداخله ما د ننګرهار ولایت څخه مثاله نن اړیکه نیولې ده. ډیر ښه او په وخت سره مناسب موضوع ټاکلې ده کنه چې د خلکو بیروزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې هم لرلې، نو اوس په سلو کې 80% کسان چې دي بیروزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وایي چې د 30 کسه تعمیل هغه خبره چې ورته نپاکه برابرول، خو داسې وایي چې د اختنه را دې پلو زمونږ کار د صفر سره ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه ده، ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته ده. نو همدل لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به و هغه هم افغانستان ته را انتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی. نو همدل لاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بالکل ان صاحب، زه وایم چې دغه خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی که نه. یعنی تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت ته نه وتلی دغه کاروبار یا کسب. خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ اخنن رادی پلو صفر سره ضرب شوی. که داسې به ووایي چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و، داسې چې څلور پنځه کسان یو چې موږ خوشې ګرځو، دا د دویمه میز برابرېږي چې موږ خوشې ګرځو او کار نشته، بېخي صفر دی.
یعنی د خلکو وس نه رسېږي چې کالي یا جامې په خیاط باندې جوړې کړي.
نو هغوی دلته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري، نو کالي او جامې به له کومه کړه.
بله صاحب، ډېره مننه کور ودان چې زنګ مو وهو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لارې یو، که د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ته. استاد، سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډېر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبور دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونی که ځنګلونه یي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ور داخل شي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډېر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډېر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډېرې سختې زیانمنې کړلې، او د هغه د حاقینو حاصلات یې هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي. بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي. در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي. یعنې که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډېر شدید کندرول شوي دي. یعنی داسې واضح درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده. او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې سختو شرایطو کې موږ ژوند کوو، دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بله خوا، زه فکر کوم چې د دغو هېواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل سي او که ورته کتل کیږي.
استاد، لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کوچی لسکونو زرو شوونکو ته معاش ورکاو، کلیوالي ټولګیو ته ټولګی ته میلول، په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نم تیرو. په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي، بقا به یې ډېره سخته وي او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نه سو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یو باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخ ته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه. استاد، یو اوریدونکی دی وګورو چې څوی مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم، یو سلام تاسو مېلمه ته وایم شبر صاحب. ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایي زه ساروان یم. مهرباني، یو وری وایي دو وری وایي. مهرباني، خیر دی، تو کې مې کولې
شبر صاحب د کلونو کلونو راي چې د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم تو د وخت اورم خو په خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوی، ډیر سره ورته اوازونه مې الله دې خوشاله
کړي. صحیح تاسو ولا بده کور ودان کور ودان باندې دا
دغه سروان صاحب محترم، دغه د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما داسې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په تخپاریږي، یعنی بیکار مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسې خرسي مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې هغه لوست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر کېونی چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکونو سره خلاص کړي. او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکونو سره تاسو اړیکې برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده، د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکونو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیز راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې. خیریه بنسټو علامه باید مثال د خبرې نړیوال مت سره د مور میرې چلن باید چونه کې شب اسمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
اسما سروان صاحب محترم مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي فقط یو د دبليو پی موسسه و دلته په هلمند کې داسې بیوځي کورنۍ په داخل لسی کې راوي چې محترم اسما سروان صاحب شیا به مایوبین و یا به معلولین و مثال یا به کندې و اعتماد به سرپرست د دغه کسان پر هغه مرسته لازم کسان درته هم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحق کسانو باندې بندي دي لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي
ډېره مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی مشته وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ آزادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب
زابلی صاحب مهرباني
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابل باندې
مهرباني مهرباني
ډیر مننه کنتروان صاحب دا چې موږ تاسو شهیدان دي یو ټول افغانان شهیدان دي متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره بیکاری او سره سدلی ده دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وړيږي نوبت بختانه ویل چې دا چې سدي د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان ځنه وګړي یو خوځیدي ملته هغه ام افغانان ټول را دي مرسيږي نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاري کې نه یعنی ځکه نن دې ته وسیږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور دیونې مختدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت چکر پارو د زردالو د لدی اصلات رسل سره کار ومندو خو هغه تقریبا ول سنه ته په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې یو نو کار مونده مندلې نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً کته دې ډوري خوري ایوا د خپل خوار بیچاره غریب ولست ورکه هغه یعنی مرسته مکه وو خو د کار مسؤلیت ادا ک د کار په لټه کې ځه
متاسفانه وخت واخره د کنجن مننه امه تاسو ډیره مننه سره لدی چې ژغمو قطقطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښی وبي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال صاحب دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنشي پټولای واقعا هم دغه سي حالت دی فعلاً لبد مرغ په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره ځینې ګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځای نوې تجربې راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوي بزنسونه نوي کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري او څنګه څه پیسې خولري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه که نظر سرګن کې شي دا خبره څنګه ده
ډیر ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده موږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېرې کړې هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکاره دي بېکاره هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان کار دوش دی و از کور بعضی میرمنی چه تولید که برخم شکشه بار دوش دوست دا کور اما دقیقا که زیادتر به دقیقا چه کار مهارتونی زدی او داد ایران نمراغلی پاکستان نمراغلی دی دوی غالی چه کار بکی خونشت کار نشت دی بخانلا کار نو نو دا یو عامل دا پی اقتصاد دی خدا چه منگه تر استفاده نوش کولی از منگه دقیقا وطن وزیعت دا سده چه شغلون نشو ایجاده ولی نو دا یو زمنگه ناکامی ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې ویلې اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادونو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې د انتخاباتو ته چې ولاړو وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دغه کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي دا مشکل حل کېږي یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی وو چې واخېسته هم پکې روغه نه وه مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې ویتنام جنګ سخت ځپلی وو اما په څلور پنځو کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفه هېواد ده
ولې جاپان مثال ده ورکوئ چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو تر ټولو زیات آباد شو ګړندی
پرمختګ وکړ جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده واسه مخری اروپایی و دو مثال ور که یعنی پا در آسیا که در هست دیر هند هم بد نو ده نهرو پینزه کلن پلانونو چه تروس پوری یادیگی ده هند پینزه کلن پلانونه ده هند اقتصاد دوم رفی که چه نیوازه چه ده ده استعمار اگه طول آثار لمنزه بیورده بلکه ده یوازه ده اقتصاد ترچنگ نه بلکه ده دموکراسی بهترین نمونه شده با آسیا که هم ده مثال نشده بلکل نو ما ده مختلف و حیوادون و اقتصاد خبره بلکل تاییده اومد ده مثال نشده متاسفانه من گکله ده کار بود هیڅکله مو دا غوونه کړ او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کړي چې د هغه د لمر انرژي ته هېوالته امکانات برابر کړي دي حتی کښتونه حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي نو په بامو باندې شولې کېږي اما موږ ځمکې لرو سیندونه لرو او د کار میلو لرو خو څه وکړو معادن لرو اما دغه مو حال ده
بله
داسې مشکل
د دې معادنو او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خندونه لري لې وي خو به شاید متخصصان لري لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منځوي ده شاید ډیر خلک ډیر پنګوال ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکي استاد تلاش ستاسو په نظر نور څه مشکلات چې موږ نسو کولای له خپل منابع او سم استفاده وکړو
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابع او د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده سیمیز او نړیوال چې کله تاسو غټي ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوي، داوطلبي ته ورکوي، زرګونو د کسانو لپاره د کار زمینه برابروي. دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي، تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړی چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا 500 وړې مادني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یو نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې دپاره تقریبا 15% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادو ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې د ننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا 300 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد ده. نن موږ یو د ننګرهار راپور درلو، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې وړي ډیر په کار کیشم، وای اکثره فابریکې د بندیدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګه باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې مشرقابت کولای شو، اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، د انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړي وبښې وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو، مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمت او پروډوسر د فوټبال
په اړه مننه شکر مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدوران پیدا کېږي باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لږه دا اوس 3 میاشتې درې میاشتې یا 2.5 میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته. زما چې راشي اوس فعل حل سروان صاحب کار فریمانه دی
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخر د حاصل اخیستو وخت که څنګه؟
بلکل اوس لکه کار په دې زیاتی سروان صاحب چې اوس د خټکی پخ شوی دی او داسې لکه نور خلک د خټکوی جوی پاکی نو فصلونه ریبي، داسې کار ډېر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړوي، دې کې کارګر ته ضرورت دی، ډېر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره کړی ځلی ما ته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، هغه دا ده چې زموږ ځینې خلک چې دی وایي کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب دا ډیره ښه خبره وکړه. بالکل خپل هیواد ته دوی کار نه کوي، بلی باندې دوی شرمېږي. نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ولیم راځه ما سره، ما د دوه کسان په کار و داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، ولا دا کار زه نه کوم. ما چې انډیوالان چې دي شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ شته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ کنه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دی ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی مشته اوس نو بته نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې. ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارد پانګونه روانه ده. 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې غته عامیانه توګه سولر ویلای شو. یعنی تاسو په خپل مساحتونو بامونو او ویلو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیون د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي، او موږ به ورو ورو خپل پښو درلیږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې، دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټه هڅه غواړي او ډیر غټه حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دی.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن 100 کاله یو کار کړی او د امارت مزل 4.5 کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په 4.5 کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی. اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. استاد
مول رول کړه د جاپان.
ډیره مننه، ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم، شاید تاسو
سلامت اوسئ. مهرباني کوي، لکم زینه خبرې کوي. ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه. خیر وسې، زه خپل د پرا ولایت اوسیدونکی یم. نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله و بخښه، بخته دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر ل راتک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې تلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ ویل نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که کارگران روزمزد
بله دا راپور لا چمتو نده پا توشی بو که با چمتو سی للند خبرتی او روز تا با چمتو بی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو خبرونه لکه څنګه چې مو اوریدل د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو له طریقې هم اوریدای شئ او زموږ د وی پانی پته هم په یاد لري ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. په دې وی پانی کې نه یوازې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ بلکې په ثبت شوی بڼه هم موندلی شئ. د هر ورځې خبرونه چې تاسو غواړئ کولی شئ هلته پیدا کړئ، بیا بیا یې واورئ، بل وخت یې واورئ او یا هم د ازادي راډیو د اکثرو راپورونو او خبرونو متن ولولئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ.
ترانی شجدي فيني تسرو فين ودمونا وي وي بيا كل راتي شبي قولا دل ودي فرغني وي وي باك الراتي وي وي باك الراتي لاند دي مكتب وايا بلاس كي دي تسرو قولو كنشي وي وي باك الراتي وي وي باك الراتي وي وي باك الراتي وي وي باك الراتي
درسی ساعت در راتلونکی اونی محل ویش راتلونکی اونی د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو